د بلې خزي حاصل کی د کورنۍ طرفه ولا د خزي عمر د زیاتو د کاولات پیدا کول کې خصوصا لګ مشکلات سیا زندوزی او کال زندوزی تو میاسته ولا عمر ډیر د خوشند به د اولاد بنسی راوړی یا کاولاد راوړی د کوم مشکلات وي د خپل تاري عمر د زیاتوالي تاثیر نو متاسفانه د منګو د تاسې له دې نسته منګو د خلکو تعلیم او سوي او په هېده نه د سپدې کې دا تمیز یا فرق په سپه یا د اختیار د عمر تاثیر ده او قبل حکومت خبر ده یا تکلیف سړي کې ده او که خزه کې ده خلند خبره ټوله په دې عمر باندې څرخيږي د عمر په غور ورکول کیږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډیر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپل کې ما په خپل سترګو باندې لیدلای
بله څومره به دغه انجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تو عمر زیات ده مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي حال دا چې د انسان عمر د خپل پلاس کې نه ده عمر د تیریږي څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د منګو تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د الک دی عمر یا د خپل دی عمر دی نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې اوله مشکل له دجې نه جوړېږي که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده اوله غلطي خو دلته وي زمونږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه وي او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي حتی ماشوم نه پیدا کېږي هغه دونه په تکلیف کېږي په رواني تکلیف باندې اخته کېږي له دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکتران وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسم د هغې په رحم باندې تاثیر کوي باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې نو دې ته هېڅ توجه نشته ده ډېر زیات مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه
بله تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوه کسانو واده کوي عمر ته یو ګوري سن ته یو ګوري او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې استخو غټه دا مسایل دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول پکار دی چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي دا په مد نظر ونیسي که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبره وي او که نه که چېرته کورنۍ د دوی پوهوي اول دا هېڅ مشکل نه لري د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي بیا له هلک نه هم وړکۍ د هغې عقل خامې هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي او که عمر زیاتې دي ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده خپل میړه ښه درک کولی شي یا خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي د خواښې خسر خدمت کولی شي په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج پې باندې راځي دا خدمت ورته بالاخره دغه خبرو وجې نه هم او دغه سلسله بوج نه نیسي وتی ورته عذاب کاریږي نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات له همدې وجې نه راځي او که عمر زیاتي دا په دې باندې پوه شي هوښیاره یي عقلې پوخ یي په دې فکر کولی شي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو د خویندو ورونو نو دغه هم د ما مور او پلار دي یا د ما کور ده نو هېڅ ستونزه هېڅ مشکلات په هېڅ کور کې دغه پېښې نه راځي لکه څنګه د خواښې او دنګور د خسرو دنګور دندرور او د ورندار په منځ کې چې دغه خبرې راځي کته کور ته بل بالاخره حتی تر طلاقه پورې د ښځې تر پرېښودو پورې تر بلې ښځې کولو پورې دې شیانو ته به هېڅ نوبت نه رارسېږي ډېره مهمه پرېکړه ده چې باید مشران دغه پرېکړه چې کله کوي دغه ټول شیان مد نظر ونیسي چې په دننه د موږ دغه پرېکړه کې څومره ژوندونه ابادېږي او څومره ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
که تاسو له خپلو تجربو نه راته وایي آیا په ګډ ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټوله ورځ په دې باندې بحث وسي چې ته څلور کاله له ما غټه ته دوه کاله له ما غټه د سنو سال بحث وسي
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل بے معنی خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټوله نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس درلود خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساسه وي او درک ولري. نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي. زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواده وي د ډېرې هوښیاري د ډېر درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خوسه رندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجي کړي. نو احساس او درک انسان ته ډېر زیات مهمه ده. نظر دې ته صحیح عمر باندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده. نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده. په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي.
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی شي؟
ډېره زیاته. اول دغه بحث باندې ښځه چې ده ډېره زیاته متاثره کېږي یعنې ډېره زیاته تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي. کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره. نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه سستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهره خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته. نو بالاخره د هغه اولاد آینده به هم دغه رقم وي د هغو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي. یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي.
او بل موضوع که دا ولرو کورنیو ته چې مثلا کله چې تاسو واده کوئ هر رقم چې خوښېږي په پیل کې هماغه نظر کې ونیسئ مثلا کله چې واده وسئ له هغه وروسته تاسو په شیانو باندې بس کوئ چې هغه د ښځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره وي د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده. وخت چې له هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنا دي هېڅ کومه معنا نه لري.
بله په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو مېړه له ښځې نه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده ټول موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده موږ په کورنۍ کې موږ په خپلو زیاتره جوی کې لیدل کېږي بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نه شي بېلولی او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو مانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نه شي کوی یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه شي خپله زندګي ښه مخکې ویسي دې خبرې نه صرف نظر شي خپله آینده جوړه کړي خپل ځان د کار او د کسر د یو څیز چښتن کې سي آینده کې له دنه اولاد یو ښه زده کې یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي نه داسې دا خپلې ښځې ته کښېني ووایي چې تا عمر زیات ده په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي نه دا د کسب چې چختن کیږي نه د دولت او د کور چختن کیږي علاوه په دې باندې چې د ژوند په دې خبر باندې خرابېږي لخپل خز سره به اړیکې خرابېږي یو ناکامه ژوند ده یو خراب ژوند چې دوی به سره مخته وړي دا رقم نارینه سي دې باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده خپل لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نری.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانه مرستیال سبحان مصبا. مصبا صاحب، په پایل کې به په ټوله نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راشو په افغانستان کې د محکمو اوسنی وضعیت ته.
ډېره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسی عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکمه شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ولې ډېر پخوانه؟ نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم باندې شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ.
ډېره مهمه مسله هم دا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنا چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کړ او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تېرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایه قوي بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي او تر څو هغه په ټولنه ترېنه او په امان کې وساتي. دوی خوشې کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وي که نارینه وي، دای ټول له دندو ګوښه کړله او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنې موږ ډېر قوانین درلودل لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په ماهوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په یوه کې بی سواده، کم سواده او د طالبان تحریک پورې مربوط قاضیان وګمارل او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله، مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمنې عدلي وزارت سره بدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شوه. دا هغه مراکز بله چې په دې کې په ځانګړي توګه توجه کېدله او عدالت ډېر ښه پلی کېده. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربې نه ده، او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي، یا نو هرج و مرج او خپل سری رامنځته شوې ده. خواشنی باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي؟ مثلا دوی ضرورت لري په بېلابېلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي، د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته، خلک ځي، عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته. ده خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوت، عدالت نشي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته او دا د دوی طالبان د دې دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو. اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسېدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل و فصل کېږي. اوس دا میاد په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر درېو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هېڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړ استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده که نه، په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې. اوس سر تا سر د افغانستان امنیت ده، هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دا شته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر په نښه که معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به بیا دوی مستقله بله، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه په دې ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه باندې. اوس قاضي په خپله د رهبر د ملا هبت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو د رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلي وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې شول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بیا نو له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي ترې نه، داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګ شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله څوک په قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي هغه سي مخکې نه ځي یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسیږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغیرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغیرات رانولي چې د هغه تغیراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیژیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې کړي، او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوې توګه اوسي. زموږ عمده ستونزه دا ده چې زموږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمنیک نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، زموږ عرف، زموږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته مونږ اړتیا لرو، نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو څه را جوړ کړي دي. نو د هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع مسائل دی اهداف ته به سره ورسیږي.
بل خو بیا مدافع وکیلان او دغه قاضیان دم دي ټولنی غړي دي، دوی یو مرزامت وستلای د تحصیل کړای باید کار وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لري کیږي یا که دندو کې ویم دوی په خانه صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې په ټولنه کې مونږ په مختلف اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهم اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یو پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، د دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله اندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوقو یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړو، کانکور امتحان مې ورکړ، حقوق مې وویلې، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر لیدوی نه شوی بوسي سیده تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدونی حساب معلوم و، فساد جرم ده، سره باید حقوقی چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونې کې، د انجمن په جوړونې کې ډېر زیات زحمت وویسته. یعنی یو دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسوه یعنی په دې ډول سو ویاوت یم کال کې د ما یادی کې زادلی وزارت تلانم یوازې یو اتیا مدافع وکیلان ونه هغه لست کې چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان هغه کسان چې خپل عمر ټول آخري حد ته رسولی وي انرژي پکې نه وله هغسې کسان وله نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت ویسته چې انجمن جوړ شي دغه رقم په لویه سرنوالۍ کې هم ډېر زحمت ویستل شوله په قضا کې وشوله تر څو دا موارد ټول تقویه شي ولې په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي او قاضي څارنوال یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یا بیا د قاضي یا بیا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنی نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکلټۍ کې درس ووایي تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال یې حقوق پوتر جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سې زیان رسوي په دې کار باندې.
بله مصباح صاحب، په رسنیو کې موږ تاسو وینو او اورو چې ورځ تر بلې قاضیان، مدافع وکیلان دوی افغانستان پرېږدي وزي. دوی یاداده چې نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي، دوی ته هغه یوه لاره پیدا کوي چې دوی مسافرت ته مخه کړي. یاداده چې دوی خپله په شخصي امکاناتو باندې حتی په قاچاقي لارو باندې دوی غواړي چې افغانستان پرېږدي. علت یې په خبرونه کې معلوم سه او مخکې روښانه و چې علت یې همدا دی چې دوی له دندو لرې کېږي، دوی ته ارزښت نه ورکول کېږي. د یو هیواد په سطحه دا څومره لوی زیان ده چې ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
یقینا زه غواړم یو څه بل ته اشاره وکړم. په تېر نظام کې خواشنۍ سره چې د نورو هیوادونو یوه پالیسي دا وله چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل. خیر افغانان هم مجبوره ول، په دې کې هم معمولا کدرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او تر اوسه پورې هم دوام لري. نو داسې فکر وکړئ چې یو هیواد چې هیواد ده په هغه د تاریخ پر بنسټ چې په نړیواله سطحه شوی ده چې یو دولت ته مونږ تر څو چې هغه نفوس چې خلک دي قلمرو او حاکمیت دا درې شرطه ونه لري هغه ته مونږ حتی دولت نشو ویلی. په خلکو کې پوی خلک دي چې بیرته حاکمیت کوي، بیرته دولتداری کوي، نویت د رژیم جوړوي او خلکو ته خدمات کوي. نو افغانستان که خو 15 کالو جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران، ډاکتران، مثلا لیسانس را پیدا کړله، ولی څه یې لاړله څه یې په انتحاري کې و په جنګونو کې و په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه څه اوس راوځي. او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي دغه تحصیل او پوی کسان دا په بهر کې هېڅ په درد هم نورو ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف، هغه ارمانونه چې دوی لرله چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړې تر پی ایچ ډي سطحه پورې، هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم، هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي. هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کېږي. نو دا فرار د مغزونو یا فرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کېږي، نه په وخت کېږي، نه په ځکه دا هر څه تېرېږي. او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي، افغانانو ته رسیږي، هغو یتیمانو، بېوزلو، کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
بل ډېره زیاته مننه وروستي پختنه به دا ولرو مسبا صاحب تاسو طالبان ته څه ویل لري دی حاکم نظام ته کته هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ډول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی، دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي، له هغه اول نه چې هغه حکومت ترلاسه که د دې لپاره چې دوی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامې راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه که، دا چې په هر رقم مو ترلاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره، د پرمختګ لپاره، د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ اوسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده، ځکه چې زمونږ له نیمایي نه زیات قشر د سواد له نعمت نه محروم ده، کار زمینه ورته نشته، د سیاسي مشارکت کې ستونزې دي، اساسي قانون موږ نه لرو، نړیوال په رسمیت نه یو پېژندلي، هغه حیثیت چې افغانستان په تاریخي لحاظ درلوده هغه نن سبا ډېر بد رقم پاماله ده په ملګرو ملتونو کې، د موږ چوکۍ نشته ده. او د دې ضرر په لومړي قدم کې اول خو همدغو طالبانو ته چې دغه شل کاله د دوی په آن جهاد کړی ده دوی ته رسېږي، بیا یې عامو خلکو ته رسېږي. نو دوی لږ ذره هغه د په عامه اصطلاح خپل ګریوان کې سر کته کړي او له دغه ضدي حالت نه ځان راوباسي چې یو کس یا دوه کسه یا پنځه کسه په یو مرکز لکه خندار کې ناست دي او هغوی وایي چې بس نجونې د مکتب ته نه ځي، خلاص، او د خپل په ذهن باندې کار کوي. دا سم نه ده. دوی دې د اسلامي اصل د شورا او مشورې ته مراجعه وکړي، دوی د تعهد و تخصص و هغه اسلامي احکامو ته چې په قرآن کې ویل شوي چې امانات به اهل ته سپارل کېږي، هغه احکامو ته چې دوی په همدغه شریعت کې په واضح الفاظو ورته راغلي دي، له هغو دې استفاده وکړي. نه دا چې دوی د شریعت نه په استفاده سره د خپل د تاریخو اذهانو او یا هم د نورو د فرمایشونو پر بنسټ باندې کار کوي او مختزیه نشته، حالت د قبول وړ نه دي، په ستانداردونو د مخته لاړ شي، یا وارد مراجعه وکړي د 1902 کال اساسي قانون ته یا نورو قوانینو ته، دی د راشي ودي وایي چې په کومو مواردو کې قانون د اسلام سره په ټکر کې ده. هیڅ قانون د موږ هیڅ قانون هم د شریعت سره په ټکر کې نه ده، امکان نه لري چې کرتی. نو یو سل و دوه شپیته ماده د اساسي قانون ده، هر ماده یو گوهر ده، هر ماده ډیر مفیده نسخه ده افغانستان لپاره، هغه د پله کې خیر ده، تعدیلات د راولي پکې تر یو حده پورې، مګر یو ستاندارد جوړ کړي، یو اساس جوړ کړي پر بنسټ د لاړ شي. که نه عمرې کم ده، که نه که دوی خرابېږي، څلوېښت میلیونه خلک هم د ځان سره خراب عملا خراب کړي دي په سیاسي او اقتصادي شدیدو کړکېچونو سره مخامخ وي، نور هم خرابېږي. نو لازمه ده چې دوی د دې وضعیت ته تغییر راولي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبرې وشوي. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصب تربیه پرځای کې چیست علم مال او ملګری.
نعمت دا زندگی تللی دا تترین تللی مدا دا زندگی تللی دا دزڑ پسر می دما چوی بھنگری ریت للی دا دزڑ پسر می دما چوی بھنگری ریت للی دا تترے نت للی چکرت لیدا نپ مستیت لیدا د پښتانا کډا اکثر په بدیت لیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت لیدا پژړا سترستر گیتر کور مکتبیت لیدا تیرا لے شادا زمیرونو پمریت للیدا تترینت للی مزادا زندگی غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی ترد غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا ترد غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا پردا غلا را دا گلاب ہندی جلی تلے دا تترے نتلا بت سب دی زور دتی تم زیارت تز مالا پارا اب لپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا اب لپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا اب لپشے ابیت للی دا تترے نتل للی مزادا زندگی